سروي چې د غالب په نوم نړیوال ټولنې کړي اخی چې د افغان مرمنو ازادي محدوده شوی او کړهو نه لا پسې زیات شوی. د دې نظر پښتني یوازې په ولسو کې پسلو کې یولسو ګډونوالو خزو غالب ته ویلي چې خپل ازادي څخه راضي دي. پسلو کې ولسو نور ویلي چې درناوی ډک چلن وسره کیږي خو ټولو به دا خبره کړي چې کړهو نه ډیر شوی دي. د بلې خوا بیا د طالبانو له واکمنۍ وروسته تقریبا ټول افغان مرمنو دا خبره کړې ده چې په ژوند کې ناخوالو سره مخامخ دي او دا احساس لري چې د درناوي چلن نور سره کیږي. د کرکټ د یو ورځنیو لوبو په نړیوال جام کې د افغانستان سفر پای ته ورسید. افغان لوبډلې په دې سیالیو کې نه لوبې وکړې چې څلورې وګټلې. ډېر شمېر کرکټ پوهانو او د نړۍ یو شمېر مشهورو کرکټرانو د دې جام په سیالیو کې د افغان لوبغاړو لوبې او د هغوی کړنې ستایلې دي. افغانستان په دې نړیوال جام کې انګلند، پاکستان، سریلانکا او نیدرلند ته ماتې ورکړې او لکه چې د یو ورځنیو لوبو په نړیوال جام کې سیالۍ پیل کړې دای د دې سفر تر ټولو بریالیو هغه یو شمېرل کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم یو شمېر لوبغاړو هم په خپلو ټولنیزو رسنیو د دې لوبو په پای کې د ټولو افغانانو د هغوی د ستاینې او ملاتړ له امله مننه کړې ده. په اقتصادي چارو کې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مرسیال وایي ایران ته د دې لپاره تللی و چې بهر ته د افغانستان د تولیداتو د صادرولو لپاره یو اسانه او ارزانه لاره پیدا کړي. هغه د ملا عبدالغنی برادر چې له شپږورځني سفر وروسته تیر ماښام کابل ته راستون شوی و د کابل په هوایي ډګر کې خبریالانو ته وویل چې له ایراني چارواکو او خصوصي سکتور سره یې د سوداګرۍ، صنعت، ترانزیت قانونو د اوسپنې پټلۍ او ګڼو نورو برخو کې یو شمېر هوکړې لاسلیک کړي. په نیمروز کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي په بیلابیلو جرمونو نیول شوي 25 کسان یې پرون مازدیګر د دې ولایت د مرکز زرنج ښار په سټډیوم کې په عام محضر کې پترو وهلي دي. د دې نه وړاندې هم طالب چارواکو په یو شمېر ولایتونو کې د بیلابیلو جرمونو له امله خلک په درو وهلي. ملګرو ملتونو پرون اعلان وکړ چې د میانمار یا برما په ختیځ کې د واکمن پوځ او قومي وسلوالو په ډلو کې د نښتو کې شاوخوا 50,000 کسان بې ځایه شوي دي. راپورونه دا هم ښیي چې په وروستیو دوو اونیو کې د درنو نښتو له امله لږ تر لږه 1,000 نمره شوي هم دي. او تمه ده چې د سوریې جمهور رئیس بشار اسد د عربي ټولنې په غونډه کې چې د غزې وضعیت د بحث لپاره په سعودي عربستان کې جوړیږي ګډون وکړي. د سوریې دولتي خبري اژانس انا راپور ورکړی دی چې په دې غونډه کې د اسد ګډون د سوریې او عربي هیوادونو ترمنځ د اړیکو د اړیکېدو نښه ګڼل کیږي. او سم لژمنې سره سم تاندې څنګه اونۍ ځا خبرونه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تانی څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دیونه خبرونه ته مو زه همایون هیواد هرکلای کوم. په دې خبرونه کې له داسې یو ځوان سره خبرې کوو چې په خپل سیمه کې هغه ماشومان ته خوانځای جوړ کړی چې لزده کړو محروم دي. ورپسې د ځوانانو د ټولنو په اړه هم خبرې لرو. هله ده چې تر پای را سره اوسئ. وزیر خان هغه دروش کلن ځوان دی چې خپل هم د یو خصوصي پوهنتون محصل دی. نو موړې په دې ورستیو کې د کابل په ختیځ کې په خپل سیمه کې هغو ماشومانو ته خوانځای جوړ کړی چې لزده کړو محروم دي. په دې خبرونه کې مو له ښاغلي وزیر خان سره مرکه کړې او د نورو پښتنو ترڅنګ مو دا پښتنه هم ترې کړې ده چې نور ځوانان څنګه کولای شي په خپلو سیمو کې هغو ماشومانو ته د زده کړو فرصتونه برابر کړي چې له ښوونځي څخه محروم دي. په پیل کې د وزیر خان لخوا د جوړ شوي ښوونځي د دوو زده کوونکو خبرې اورو. ورپسې له وزیر خان سره مرکه لرو.
سارا د پلارم د سلیم ترته ته منګل دا تر کوم لا پلیز دا کلی مصرف یو اوس کو لگا اواله فشوی دا ایجمه کبه منګل غتر اتلو منګل به خپل یخدم نه نه خو منګل خپل زدا کل پار اتلو
زمانو مو کل خان دا زدل تا دونیا کی کیږي سي در تر خرم او زد د دې ته ډیر خوشاله ما چې مون ته پینځم مون نه در تر کوي.
د زده کوونکو خبرې مو واورېدې. اوس له وزیر خان سره غږیږو چې دې ماشومانو ته یې د زده کړو فرصت برابر کړی. په پیل کې ښاغلی وزیر خان په دې غږیږي چې څنګه یې دا ښوونځی را پیل کړ.
ما په خپل کلی کې په دې ساحه کې کتل چې ډېری ماشومان انجونې هلکان به زده کړو ته نه تلل. دوی به ما کتل چې خپل وخت به یې ضایع کوو په لار کوڅو کې به ګرځېدل. نو ما فکر وکړو چې راځه دوی ته د زده کړو زمینه برابره کړه، او په دوی باندې مې یو ډول زړه وسوځېده، ځکه چې له تعلیم څخه بې برخې پاتې ول، له زده کړو څخه بې برخې پاتې ول، او دوی ته داسې زمینه مساعده نه وه چې دوی لاړ شي زده کړه وکړي او لیک او لوست زده کړي او بالاخره په زده کړو باندې سنبال شي. نو دوی به ما کتل. دلته ما فکر وکړو مال راځه دوی لپاره د زده کړو زمینه برابره کړه، داسې دوی وتوانېږي چې زده کړه وکړي او یو څه زده کړي.
بیا مو څنګه را پیل کړ؟ مثال اول کار مو چې وکړه، څه وکړل؟ چا سره کېناسته؟ چا سره مشوره وکړه؟
لومړی خو د ویم سی اوس هم په د افغانستان په لوري پرتو سیمو کې والدین خپل انجونی هلکان زده کړو ته نه لیږي. یو ولادت د دې دوی ترمنځ عامه پوهاوی شتون نشته ده، یعنی دوی د تعلیم په ارزښت تر اوسه پورې په لرو پرتو سیمو کې ډېری والدین زه وایم چې دوی دومره توجه نه ورته کوي او دومره د ماشومانو د زده کړو په کیسه کې نه دي. نو په دې اساس باندې لومړی ما چې کله دوی ته د زده کړو زمینه برابروره، لومړی زما کار چې کوم هغه د عامه پوهاوي کمپاین نو سیز کور په کور لاړم، والدین سره کېناستم، دوی سره مې خبرې وکړلې د ماشومان د راتلونکي په ارتباط باندې، د دوی د زده کړو په ارتباط باندې. او دا تر ټولو لومړی اقدام و چې ما په دغه ساحه کې سیولرې پرته سیمه ده کور په کور ما پیغام ورساو، له مشرانو سره مې مرکه وکړله، او بالاخره دوی مې دې ته وهڅول چې خپل ماشومان باندې زده کړه وکړي، تعلیم وکړي، هم په جلکۍ وکړي، هم پالک وکړي. نو لومړی کار چې کوم هغه د کمپاینونو پروسه والا سي ما کمپاین وکړه، او بالاخره مې والدین مې ته تشویق کړل چې خپل ماشومان د ښوونځي ته راولېږي او دوی پکې زده کړه وکړي.
کله مو دغه تدریسي بهیر پیل کړ؟ څومره وخت کې
د فعالیتونو یادونه کومال؟ یو کال څخه زیاته موده وشوله. نو څو میاشتې دغه کمپاینو ونیو، او بیا بالاخره مونږ د درس میتود شروع کړ او ماشومان ته مې د زده کړو زمینه برابره کړه او دوی په زده کړو باندې بوخت شول.
په اول سر کې څومره زده کوونکي در سره وو او اوس څومره دي؟
په اول سر کې د ماشومانو تعداد د لسګونه وو، یعنی 500 نه واخطر سلو پور یو نیم سلو پور یو نس ورو پرو زیاتې ده. والدین مې دې ته تشویقول په جمعه کې یو ځل ما کمپاین هم کول د درس په جریان کې، چې درس موږ ماشومان ته سٹارټ کړی وو. نو په دې وخت کې هم موږ کمپاین نه کول، نو ماشومان مو دې ته تشویقول، والدین مو دې ته تشویقول چې دوی خپل ماشومان راوستوي او په وړیا ډول منی دوی ته موږ زکړه ورکو او لیکو لوستور زکو. په دې کې د ماشومان تعداد سیدا وس ورس پورس زیاتېږي، نور هم شاګردان زیات علاقه کوي او ډیر په مینه راځي. د ماشومان لپاره سیمه د زده کړو زمینه برابره کړې ده. دا په لومړی ځل ده چې دوی ښوونځي کې ګډون کوي، درس ته راځي، او دا لومړی ځل ده چې دوی په یو داسې مکتب کې ګډون کوي چې د لیک او لوست او زده کړه به کې، یعنی په ټوله کې دا لومړی وار ده چې دوی راځي، او دوی ډیر په علاقه او شوق باندې راځي، او حتی والدین هم زیات علاقه خود له هتا ماشومان په واورو کې را لګل. کانزورونو کې تاسو ولیدلی دي چې ماشومان هتا په واورو باندې لپاسه کې نسل او په آزاد فضا کې په دې یخ موسم کې. اوس هم چې لمر زیات ده، ګرمي زیات ده، نو ماشومان شوق او علاقه دومره زیات ده چې بیا هم راځي کینی کله دیو دیوال سوري ته کینی، کله دیبل دیوال سوري ته کینی. نو په ټوله کې دوی علاقه او شوق زیات د ورس پوره د شمیر زیاتېږي.
کوم مزامین ورته تدریسوي؟
په ټوله کې موږ 15 مزامین لرو چې دا ورته تدریس کوو. لومړی سیرت النبی، انګلیسي، پښتو، دری او ویناوالی، دا مزامین ورته تدریس کوو. او دغه ما دې په خاطر سره شروع کړل دغه 15 مزامین سي. دا ابتدایي مزامین دي تر څو دوی لیک او لوست سره بلد سي، انګلیسي سره لیک بلد سي. درې کلونو پورې به دوی لیک او لوست کوي، یا به انګلیسي سره لیک بلدیږي. بعد له درې کلونو زوی ته زه د ښوونځي مضامین شروع کوم چې هغه به له لومړي ټولګي څخه پیل وي، ځکه که موږ تاسو وګورو په افغانستان کې چې کله یو کس یو شاګرد مکتب کې شاملي یغه لومړی ټولګي کې کینوي. نو لومړی ټولګي کې ما دا تجربه سره سي کله سي د لومړی ټولګي ته زی هغه درس سره بلد نه وي، د استاد سره بلد نه وي، لیکو لوس په ټوله کې نه ایزه، نو هغه د سي روان یغه لیکو لوس سو پوي نه سي پین، نو هغه بیا هغه درس مې به پويږي، نو یعنی په املا سو پوي نه سي هغه استاد درس هم تشریکی په غنه پويږي. به تر دولسم ټولګي پوري د به سواد وي، لیکو لوس نه ایزه، املا نه ایزه، کله سي دولسم نه فارغ سي. نو ما تر درې کلو پوري دوی ته ټارګټ وټاکه سي دوی املا هم زده کوم، انګلیسي به هم بلدوم، نور دغه ویناوالی د ټول طریقې د استاد سره بلدیت د ټول سکل زده کړل. بیا سې د لومړی ټولګي د زید د بیا د استاد په درس باندې مستقیمن پویږي، وغه ایډیا سې کوم دغه مفهوم سې دغه درس اخلي، او بیا سې کله دورسن د پاريږي بیا حتمان دا کار نتیجه ورکي.
که راته وای چې امکانات په ورته کوم کوي، مثال کتابونه، کتابچې، دغه کوم ځکه چې درس ورکوي کنه، خوانځای د کوم چا ځای درکړای دی، نو د خپل امکانات پړم کراته وغږی کوي.
تر اوسه پورې موږ دسې امکانات نه لرو، نو هغه کارت اساس کوم دغه شاګردان خپل راوړي، مال والدین ته ویری دي چې تاسو باید د کارت اساس اخلي، کتابچه ورته اخلي، قلم ورته اخلي، او موږ درس په وړیا ډول ورکو. زای سکوم دا هغه دسې شخص زای نه لرو ورته، نو دسې په آزاده فضا کې دوی راځي کینی او ترشنه اسمان لاندې،
ترشنه اسمان لاندې هغه چې کله باران وی، کله واوره وی، کله هوا ګرمه وی، لمر وی، په دغه سي ځای کې درس ویل کېدای شي. فکر کوي
زه فکر کوم چې د زده کړې لپاره علاقه مهمه ده، شوق مهم ده. په کلاس کې هم درس ویل کېږي، او په آزاد فضا کې په ځمکه باندې هم درس ویل کېږي. نو مهمه در سي شاګردان ماشومان یو څه زده کړي، د سي زمينه ورته برابر سي، د غوډي رخه خبر ده. خو تر اوسه پورې موږ دومره امکانات نه لرو سي دوی ته خونه کې یو درس ورکو یا هم د سي ځای ورته جوړ کو. نو تر اوسه پورې د خپل امکاناتو په کمک سره موږ دوی ماشومان د پازا د فضا کې درس ورکو، او دوی راضي.
ته خپل هم حاصلې، او ورسره مثال نور زده کوونکو ته هم دغه د زده کړو فرصت برابر کړي، څنګه دواړو ته رسیدګي کوي؟
نو کله چې زه له پوهنتون نه راځم، هغه خپل ټیم ټیبل تقسیم اوقات ما جوړ کړی دا، نو خپل درسونه هم وایم، او پوهنتون خوم د څو ساعتونو لپاره، یا مثلا دوه ساعتونو یا درې ساعتونو لپاره. بعد له زه سی پوهنتون ته راځم، دوی ته مې تقسیم اوقات جوړ کړی دا، بیا د ماشومان ته هم د خپل تقسیم اوقات مطابق مې دوی ته هم زده کړه ورکوم.
ستاسو له تجربې څخه نور ځوانان څنګه استفاده کولی شي چې غویم په خپل سیمو کې چې له ښوونځي محروم دي، له زده کړو محروم دي، دغه ډول فعالیتونه وکړي چې ماشومان ته د زده کړو زمینه برابره کړي؟
د افغانستان هر ځوان مسؤلیت لري، هر ځوان باید په یو برخه کې د ټولنې لپاره، د هیواد لپاره کار وکړي، او د مسؤلیت هم ده. نو هر ځوان ته پکار ده چې په خپل تجربه پر اساس باندې، د خپل فکر پر اساس باندې، د خپل هیواد لپاره، د خپل ټولنې لپاره کار وکړي. هر ځوان کولای شي چې فعالیت وکړي، کار وکړي، ځکه دا یې حق ده، او دا یې مسؤلیت ده چې ټولنې لپاره یو خدمات وړاندې کړي، یو کار وکړي. دا موږ انګېزه ورکو چې زمون له کارونو نه، او موږ هم بلابل پیغامونه ورکو ځوانانو ته، ستاسو هم کولای شي چې په خپل پروتو سیمو لري، پروتو سیمو کې د خپل وس مطابق باندې فعالیت وکړي او کار وکړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو نولس، یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
ځواني د هڅو او پرمختګ وخت دی، خو دا سې ځوانان هم ډیر دي چې د پرمختګ بهیري علاقه د ژرندې پل ډیر کله په ټپه ولاړ وي، او خاص بدلون یې په رسمي او شخصي ژوند کې نه لیدل کیږي. په ځان بې باوري، تنبلي او ځینې نور عوامل سبب کیږي چې ډیر ځوانان لاسترزنې کینی او پرمختګ یو حقیقت نه، بلکې یو خوب وګڼي. د خوست ولایت اوسیدونکی ابراهیم ایمان وایي ډیر ځوانان ځکه پرمختګ نه کوي چې دوی په ځان باور نه لري او هڅې نه کوي.
اوما عموماً ځوانان چې پرمختګ نشي کولای دوی په خپل ذهن کې باندي دوی دغه ډار لري چې زه دا کار نشم کولای ځکه دا ځای ته لاړ شم داسې به وشي نو په خپل ځای پاتې کیږي ما داسې ځوانان لیدلې دي چې ښه استعداد لري خدای وایي چې په ما کوډ شوي دي د پوهنتون نه فارغ وي دی وایي چې والله زه پرمختګ نشم کولای ما پلاني ځای کې سی وی ورکړی وه زه شټلس نشوم والله په ما کوډ شوي دي والله ما سره پلانای زید لري زه والله دا کار نشم کولای زه نه یم ورسره جوړ د حکومت ماته کار نه راکوي زموږ د ځوانانو مخه یوازې د وړو وړو خبره نیولې ده موږ ځوانان وایي چې زه دا کار نشم کولای که دوی د زه دا کار نشم کولای نون هی ورنه لري کې بیا دلته کېږي چې زه کار کولای شم دا کار کولای شم
نجیب ملکزی وایي ډیر ځوانان ځکه هم لا پرمختګ غورځي چې په خپلو شته امکاناتو او وړتیاو قانع کېږي او نور زحمت نه وباسي
سړی چې کوشش وکړي ښه روابط جوړ کړي وګرځي تپن په هر کسب کې سړی پرمختګ کړای شي هغه ډیر ښه ثمره لري دا په دې معنا نه ده چې زه نن غریب یم سبا بس کېږي یا زه نن پیسې لرم سبا زما بس کېږي دا هېڅکله نه سړی باید ډیر په اوږدو فکر وکړي او خبره همدغه ده چې سړی باید ډیر پلیت وکړي ډیر څه به لاسته راوړي
د ځوانانو په پرمختګ کې د هغوی زده کړې ډیر رول لري ځکه خو نجیب ملکزی وایي چې د پوهنتون له پرېښودو دوه کاله وروسته پوه شو چې باید بیرته پوهنتون ته لاړ شي زده کړې وکړي چې خپلو اهدافو ته ورسیږي
اوس خو فعلا ما پوهنتون شروع کړی دی چې ما دوه کاله پخوا هم پوهنتون شروع کړی و ما خوشی کړو بعضې مشکلات وو او اوس بیرته بیا هم زه خپل هغه هدف دلاسه نه ورکوم چې زه ووایم چې والای ما عمر زیات شو یا زه نشم یالی بیا هزار بار شکر چې مونږ ژوند کوو ژوندي یو او چې ژوند چې وي هر څه لاسته راځي پوهنتون مې شروع کړلو غواړم چې خپل هدف ته ورسیږم
سنگر کمالزه چې د ژوند له ډیرو ستونزو سره مخ شوی وایي تل هڅه داده چې پرمختګ وکړي او داسې ورس پرې رانه شي چې لاسې نورو ته وکت شي
خپل ژوند په اړه درته وایم خو مې وظیفه لرله په خوست کې او ژوند ډیر ښه روان و بیا وروسته مشکلات دي زموږ وطن کې موږ تاسو ته معلوم دي ډیر مشکلات دي بعضې مشکلات په خاطر ما وظیفه هم خوشي کړه او کابل ته راغلو او ډیر مشکلاتو سره هم دلته مخ شوم او فعلا چې دا کار مې شروع کړی مثال دوکانداري و او فعلا ښه ده خو موږ باید په خپل ځان باندې هر وخت باور ولرو په ځان باندې مطمئنه وو مثال ډیر زما انډیوالان دي په خپلوانو کې به درته وښیم ښه استعدادونه لري خو ځان ډیر داسې نیمګړی احساسوي په ځان باندې دا باور نه لري چې مثال یو وظیفه یو کار به زه په مخ سره کمبوزم خو بیا هم چې زه دی ته ګورم او د ځوانۍ او د انرژي ته ګورم هغه انرژي په هغه کې ډیر وروسته پاتې دي
د خالص ادیب په باور لا نه کول نه څه کول غوره دي هغه وایي که ځوانان غواړي په ژوند کې پرمختګ وکړي باید اهداف ولري او دا اهداف په ښه ډول تعقیب کړي
دا خو دایل ځان سره یو لوی تشویش لري چې زه پیسې نه لرم او زما ځکه غواړم یو وظیفونه سم په واسطه د دې لپاره ډیر هڅه وکړ دی او داسې نورې بهانې لټوي نو په اصل کې ژوند کې ډیر داسې څه شته چې یو انسان په چیرنه وکی کېدای شي د ځان ته داسې ولار پیدا کړي چې هغه هم د دې لپاره هیڅ پکې نه پیسو ته ضرورت ونه وسی او واسطه پکې ضرورت ونه وسی او دا یو کول شي چې خپل کار مخته یوسي دا چې په کور کې یو څوک پاتې کیږي او دا بهاني ځان سره لټي یا دا فکرونه تل ځان سره کوي چې پیسو ته ضرورت یا واسطې ته ضرورت زه وظیفه نشم کولای یعنی دا ټول مخکې ما ویل چې منفي فکر دی بالکل نو هر انسان چې مثبت فکر ولري ځان ته یو لاره چاره پیدا کوشش سمه ده زه پیسې نه لرم واسطه هم نه لرم نو څه باید وکړم نه کول نه څه کول غوره دي پیل په کار دی چې دا باید شروع کړي دم دنن نه
افغان لیکوال سید رحمان عمران وایي هغه ځوان نن چې غواړي په ژوند کې پرمختګ وکړي باید مهارتونه ورته وی ډیری وی
په خاص ډول د یو ځوان لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه د ځان ارزونه وکړي د ځان ارزونه په دې کې دلی شي چې نن ورځ د ټولنې د یو هواد او یا د کار د بازار التیا څه شي ده کوم مهارتونه باید زده شي، زه په دغه مهارتونو باندې څومره پوهیږم، کومو مهارتونو باندې نه پوهیږم. کله چې دغه ارزونه وشوله په هغو مهارتونو باندې چې د نن د بازار یا ټولنې یا د هیواد یا د کار اړتیا ده، هغه لیست شي او د هغې د زده کولو لپاره برنامه جوړه شي، پلان جوړ شي. له نیکه مرغه نن ورځ په نړۍ کې دغه مسله ډېره اسانه شوې هم ده. ډېر داسې مهارتونه دي چې سړی آنلاین زده کولی شي، ټولنیزې میډیا نه زده کولی شي، ویډیوګانې دي له ویډیوګانو نه زده کولی شي، کتابونو نه زده کړي، له نورو شیانو نه زده کړي.
په تاندې څانګې خپرونه کې د ځوانانو په ستونزو،
بېسوادي، د بیکاري، د
لاسته راوړنو،
ما دوه اپلیکیشنونه جوړ کړي
او د ژوند په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا چې ولې ځینې ځوانان تل په یو حال پاتې کېږي او پرمختګ نه کوي، په یو حال د پاتې کېدو پایلې څه کېدلای شي، او دا چې ځوانان څنګه کولای شي په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي، په همدې اړه مو د کاروباري مسایلو له یو روزونکي اجمل پیمان سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. مننه پیمان صاحب چې وخت مو راکړ. غوښتل مو لومړی له تاسو دا وپوښتو چې ولې ځینې ځوانان پرمختګ نه کوي او ژوند یې په هغه یو ډول تر ډېره پورې پاتې کېږي؟
فکر کوم اول عامل دا دی چې داسې کسان او ځوانان چې په ژوند کې پرمختګ نه لري، کېدای سي یو یا دریو لاندې عواملو تر تاثیر لاندې تللي. اول فکر کوم چې داسې ځوانان او هر انسان باید د ژوند څخه معنا او هدف ولري، ښه معنا او ښه هدف ولري. دوی پوسی د ژوند هدف څه شی دی، موږ د څه شي لپاره ژوند کو، او باید ولی پرمختګ ولرو، ټولنې ته، خپل ځان ته څنګه کولی شو چې موږ مفید واقع شو. نو ټول اول مهمه خبره ده که څوک داسې یو فکر ولري، هغه همیشه غواړي چې بیا پرمختګ وکړي. دوم فکر کوم چې بعض ځوانان متاسفانه دا یو موضوع ده چې په زموږ په هیواد کې مخ په ډېرېدو دی، هغه دا چې بعض ځوانان د نه پرمختګ عامل د روحي او رواني عوامل لري، لکه سټرس نه ډک ژوند او یا شخصي او کورنۍ مشکلات دي. که یو انسان داسی روحی سټرس یا کورنی شخصی مشکلات ولري، هغه حتما اوتوماک ژوند سره بې علاقه کیږي او نسی کولی چې په ژوند کې یو پر مفهوم او پر معنا ژوند مختبوت یا پرمختګ وکړي. دریم عمل فکر کوم دا دی چې داسې ځوانان خپل پر ځان باندې سرمایه‌گذاري نه کوي، نوي مهارتونه، نوي فنون، نوي علوم او نوي شان نه زده کوي. دوی همیشه غواړي چې مثلا درس وایي یا نوي مهارتونه زده کوي یا ځان نړۍ سره، ټولنې سره یا تغیرات سره ځان په اصطلاح اپډیټ وساتي.
هغه ځوانان چې د پرمختګ لپاره هڅه نه کوي، ستاسو په نظر پایله به څه وي؟
ټولو مهمه پایله دا ده چې دوی به بی تاثیر او بی اغیز او ژوند به تیروي او د ژوند څخه به خوند نه اخلي. که د باندې سختۍ راځي یا په دې باندې خوشحالي راځي، د بی تفاوتي، یعنی د بی تفاوتي ژوند مختبي. او که د دوی د نه پرمختګ لامل هماغه روحي رواني مسائل، نو هغه باید دغه مسائل ته پام وکړي او ځان سره او ملګرو سره یا کورنۍ سره خبرې وکړي چې ترڅو دا مسائل حل کړي. نو که دوی د روحي او رواني مسائلو په خاطر پرمختګ نه کوي، بیا وروسته پایلې ډېر بده وي، هم ټولنې ته، هم د دوی کورنۍ ته، هم که دوی مثلا واده وکړي فامیل ته، اولادونه ته، کېدای شي بدې پایلې ولري.
مننه پیمان صاحب، که ځوانان غواړي چې خپل ژوند کې پرمختګ وکړي، دوی باید څه وکړي؟
اول باید د پرمختګ په مفهوم او د ژوند په مفهوم باندې ځان پوه کړو. هیڅ وخت په دې باندې فکر نه کوو چې د یو انسان پرمختګ صرف د یو ارګنایزیشن، د یو نهاد یا د یو ارګان په چوکاټ کې تعینېدلی شي. هر انسان کولی شي په ژوند کې ډېر پرمختګ وکړي بغیر له دې چې یو چیرې دی رئیس سي وای موین سي، مثلا د یو ارګنایزیشن یا د یو نهاد مشر سي. یعنی موږ کوشش نه کوو باید چې ټول همیشه پرمختګ د یو ارگانایزیشن یا د یو نهاد په چوکاټ کې وګورو. پرمختګ د ژوند یو اصل دی، باید د ژوند په چوکاټ کې وګورو او د ژوند څخه د یو ښه مفهوم چې په هغه کې د انسان فکری، ټولنیز، اقتصادي، تعلیمي او دینی مذهبي ټول مفاهیم پکې نغښتي وي، نو دغه یو پرمختګ ته موږ اصلي پرمختګ وایلی. نو ځکه ځوانان دي باید اول د ژوند څخه یو ښه پرمختګ، د پرمختګ څخه ښه تعریف باید ځان ته پیدا کړي. دوم چې ځوانان باید همیشه کوشش وکړي چې په ځان باندې باور یا سلف کانفیدنس او عزت نفس یا سلف استیم باید ځان ډیر کړي. دا دوه مسایل دي چې د دې لپاره مثلا هر ځوان ضرورت ده چې څېړنه وکړي او پوه شي چې مثلا اعتماد پر نفس یا سلف کانفیدنس او عزت نفسی یا سلف استیم چی شي توای دغه دوه شاندې چې باید انسان ور باندې کار وکړي پوسی او شت ارزخه په تکړه ځوانان جوړ کړي. دریم دا چې هر ځوان باید نوې فنون نوې تخصص او علوم زده کړي او بل اخر ورورو په ځان کې یو تخصصي حالت تلار دي. اول عمومي شاند خزده کې چې ټول عمومیت باندې پوسی خپل پرشته کې بیا وروسته دوی باید په یو بخش کې په یو کار کې ښه تجربه ترلاسه کړي او تخصص باید پیدا کړي. نو دا رسیدي چې دوی کولی شي چې په اصطلاح یو رقابتي ژوند پر مخ بوځي او اوسې کولی شي ښه پرمختګ ولري.
درنو اوریدونکو دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې خپرونې ښه وخت درته غواړم.
Shut up. استاد تصویر سر کوم لوبه دیر می خوخای محبوبی دیر می خوخای محبوبی چتا من کوی دروغ را زور پختنی چتا من کوی دروغ را زور پختنی الا قبر دی زوال قبر دی زوال شک برجنی الا قبر دی زوال قبر دی زوال شک برجنی